라디오.
라디오 아사디.
د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوې چې خبری مطالب او راپورونه پکې راغونډ سوي دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 22مه د نومبر 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې وو کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بی اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل شویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو مؤسسې IOM هر یو ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې نور صحی خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیه تر څنګ په دې وروستو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لکه افغانان راایستل سوي دي. د هند کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړي چې لویه بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والي غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړې دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې تاړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل شول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانی د افغان کډوالو په تیره د ښځو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکې کوي.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
دنی بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي راتک او د سون توکو د بیو لوړېدو ته اندېښنه لري.
زما کار روزګار نشته، تیو قیمته دي، وړه قیمته دي، د چای او نورو توکو بیې هم لوړې.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. دا هم وایي چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر وایي چې سږ کال یې د پنبې حاصلات ښه نه وو.
په چیر دوبه کې معنا ټیټ ګرمي چیر رسول چیر رسله مرز وو کې شوتا وکړه نو بیا کله کې راوګرځیدل
بس مشهل ورمان دغه د معنا شو خوندوره به فوک شې شو چې موږ ته وطن خلک ضعیف دي مثال
دا خبري مجله تر پیندنی موجوده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخته پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانې د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو ماشومان پرنیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي اکثر افغان کډوال شزي او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي پاکستان کې شیزنه فعالانې له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې لا افغان کډوالو سره لس په کوي ډاک چلند باید سم د لاسه پای ته ورسیږي صفی الله ستنګزی او نور تفصیل
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولی هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي
زنانا خاص کر دا شکایت کولې چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برقع وي هغه زمونږ خپل خوا ته میخي وي که څه هم پولیس په مونږ باندې راننه وځي کوړتا نو چې موږ مطلب په پردہ کیو زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وایي چې موږ د شپې خوب ختم شوی دی موږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس موږ کورونو ته راځي چې کم سر چ اپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي
ایمونیزی کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولی او لخپلو میندو پلرونو جلا کړی چې هلته زیږیدلې خو د هویت اسناد نه لري په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري استلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوړې او ځینې نورې شاملې دي دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کال د کډوالو کوربتوب کړي هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان د تورخم او چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼو ماشومانو په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي
د ازادي راډیو خبرونه اوري دنی به وزلی کورونی وای چې د جمی پر رسیدو د سوان تو کو بیل وړی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دي بیل ابلو به وزل کورونی او ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سیوی بیا هم ډیر لوړ بلل او ویلی دي چې دوی هاته د جمی لپاره تاو د لباسونه هم نه لري
د جمی سړه چپا پر رسیدو ده خو ډیر افغاني کورونی چې د نور کډاونو ترڅنګ لپی وزل سره لاسو گریوان دي راتلونکو سور شمې ته اندېښمنې دي درش پېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمې کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري تر څنګ یې ژمنې جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته تیو قیمته دی وړه قیمته دی د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې پیسې نه لرم نه زغال شته نه لري حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم
برای خانه که آدم خو میکنه که چی زمستان سهی در خانه هم چیزی ندارم.
د کابل ښار بلو اوسیدونکي منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې پټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورتر غاړې دی، ازادي راډیو ته وویل د بیکاری له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوي دي او بیکاري هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دي او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بېوزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بېوزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسونتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بېوزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسیدونکي ګلمکۍ وایي
زه یوه کونډه او ما یوه میرمن یم، زه نشم کولی 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بېوزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي دا هم وویل چې د کورنۍ 9 تنه غړي یې ټول بېکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ رارسېدو ته یوازې 2 اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000,000 ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بېوزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایډ یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلټنې سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې مکبرایډ د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او که مجرم وپیژندل سي په اوږده بند محکمې دی سي. سفیولا ستنګزی مو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایډ د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایډ د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډېر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی. زنه غواړم چې د ځانګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکر یوازې د رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمیت باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ 40 کاله. دا خندونکي ده چې څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډېر پام کوي. د پخوانی مدافع وکیل مکبرایډ اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمیت ته وچې په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بېوسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمیت چې سږ کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په 3 ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمې ملامته وپیژند او ویې ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړي. ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 14 کلونو کې افغانستان ته استول شوی وو. هغه په 2014 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبراید وروسته د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبراید تورونو او شواهدو بالاخره د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغه جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د هغو 150 ماشومانو وړیا عملیات پیل سوي چې په اسنۍ شونډې چاک دي. دغه عملیات له کابل د ولایت ته ورغلي د پلاستیکي جراحي د متخصصانو یو ډله تر سره کوي. دا هم تفصیل
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شونډو او تالو په وړیا عملیاتونو بوخت دي. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې ساحې خلکو نشوای کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک لپاره ولاړ شي شخصي شفخانو ته الته په لوړه بیه باندې دوی عملیاتونه وکړي. نو موږ د څو میاشتو په اغېخوا باندې د وزارت ستامې د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانېدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق او د ټیم سره چې سوراشي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکي او لاس نیوي ترینه وکړي او مجاني عملیاتونه ورته وکړي.
بلخوا یو شمیر هغه پلرونه او میندې چې د ماشومانو عملیاتونه یې سوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. د دغه ماشومانو میندې او پلرونه وایي کله چې دغه ماشومانو شونډې پریوي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پرېولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغور خلاصوي دي.
نه به څوک پرې خوندي نه به څوک پرې غږېږي. داسې خوشحاله یم څه ورې به ولا کېر شه په خونې ته بېرته رځوب کړی دی. اوس دره خوشحاله یم لکه مځکه یو اسمانونه
ډېر شه په خونو ته تللی یم کې یو کې مې بیا سفته نوم کړی و نوبات نه در رسېدلی. میوند کې مې ته تللی و مالته مې نوبات نیولی و ورنه رسېدو. بیا ډېر خوشحاله یم چې دغه شه په خونه موږ ته دغه موکې مساعده کړه چې موږ ټولو خپل زمون هم دلته عملیات کړل.
له دې ټولو سره سره هغه روغتیایي ډله چې میدان وردګو ته د ماشومانو سره د مرستې لپاره تللې وایي پلان لري چې په دغه ولایت کې تر 150 پورې د ماشومانو عملیاتونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغه ډول روغتیایي نورې ډلې هم د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته هم تللې او هلته یې د ماشومانو سره د دغه ډول عملیاتونو په برخه کې مرسته کړې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پایل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
فوربس مجلې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر سوي بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه وباسي. ورستین اټه د 2023 کال د نومبر لومړی ټاکل شوی و. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه شي چې دا اقدام به په پاکستان کې یوازې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شوي ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې لولو په داسې حال کې چې د اتیایي مې لسیزې له لومړیو راهیسې د څه باندې 4 میلیونه افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګېرل کېږي چې په 2020 کال کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پرېکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ ایستل په دې معنی دی چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان سته چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوطه څه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کېږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل وروستي کانه کې د افغانستان د سیمپوزیم د پایلو په اړه چې د سې‌شنبې په ورځ تر سره سو یو مقاله خپره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړه کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون په هنتون رئیس ډاکټر سیفوان مصری دغه کانفرنس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، روانې شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې وی لسیز راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې د راوستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، مهم رول لوبولی دی.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بزګر ته خو بیا بېخي پرمخ شي ولاکه پاتې شي.
60 کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کېږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دی اوس پوره دغه نه مصرفونه کړي دي. دا یو دواوي سي پر پاشل دي، نو دغه دي کی پنبه کښته دي پکې ما ډیر چته شش کال د پخوا پر کم نه دي. پخوا درې چنه به کول، نو شش کال پر دوه چنه، یو چن کې سمو کې د بل چنه نو زی پدې معنی مرزو نه وکړه شو تا وکړه. دا تور مرز مو کې سپیره مرز مو کې بیا موږ دواوي استعمال کړي. دا چندان ګټه نه ده. پروش کال پر جریبانی د غدرې خوروار موږ بنا اصل اخستي. نو شش کال دوه سیم واخ موږ خوشاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړي. الا چې دغه مرزو سبله دا پتونه دغه مرزو نه وده.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله 6.5 سلنه زیاته کرل سوي او د شاوخوا 10,000 ټنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې، خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیر سول چیر سله مرض وکي شوتا وکړله نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیلو ارمان دغه ده چې معنا ښه خوندوره باید توک شې شو ورته موږ تاسو وطن خلک ضعیفه دي. مثال دغه پنبه کې کله ژ واخلي که ډېره واخلي چې مثال دې ته په یو څه با یا خرڅ سي شپږ اووه میاشتې دي. مثال ګرمۍ و یا خون نو ستړیاوې پر ځان نه وړي نو مطلب یې دا دی چې مثال دا پنبه ورته ګرانه سي.
انا ما قاولی دی دی دا کشتم کرل پا دا غیندار یو بو پروش کال خوشو ماشالا نمشاش کال چی دی والا که یا برکات که یا شی که دا دی ما نچول کرده مو دا یو برکی یا دوی برکی را که
پرام دی محال دی کندهار دی صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای دی کندهار ټول پنبا دی ولایت دی صنعتی پارک پا دروجش فابریکو کی پروسیس کیجی چی وازی تیر کال شپش سو وزارتان پنبا پروسیس سوی او د خالص پنبې ترڅنګ ورڅخه غوړي او د حیوانات خوراکه هم لاس ته راغلي. د د پوینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته انرژې سوي دي.
د پنبې دانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترین غذا ده چې د دې پنبې د کنجارې سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دي. ډېر سوي دي د فارمو په ډېرش سره لبنیات مو ډېر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه حتی تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پنبې د کښت سره موږ ته لاسته راغلي. همدارنګه موږ د غوړیو په برخه کې خودکفایي حالت ته رسېدلي یو چې د هغه څخه غوړي او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی د مسؤلانو د معلوماتو له مخې تیر کال 150,000 ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تریاکو پر کرکلي بندیز لګولی د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښت د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پانتون کې 15 نوي څانګي پرانستل سوي دي. د دې پانتون مسؤلان وایي چې دغو څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان هم منظور سوي دي. دا هم تفصیل.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پانتون کې 15 نوي څانګې پرانستلې. د یاد پانتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په سید جمال الدین پوهنتون کې یوه څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هارټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شوه. ښوونې او روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیه دا په کلاسیک شکل باندې وې. د فزیک څانګه جدا شوه، د ریاضي څانګه جدا شوه، تاریخ جدا شوه او جغرافیه جدا شوه.
هغه وایي ټولو نوو ایجاد شوو څانګو ته د نوو استادانو منظوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې جریان کې ده. په ټوله کې سید جمال الدین پوهنتون ته 12 د دې څانګو د ایجاد لپاره 12 قدرې بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکي شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پوهنځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دواړه یو ډیپارټمنټونه دي. نه چې په څوک فارغ شو هغه په کوره توګه مسلکي نه همدغه سي ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې. یعنی دا دواړه جدا جدا برخې دي. په دې دواړو کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران. نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
گی. خاغلی ساجه دوائی دی سرا هغو محاصلینو تا پا پونتون که دو استازه چانس هم زیتی گی چی څوک په قادری نمرو فارغیږي.
په دې کې اوس قادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 پوهنځیو څخه د یو شمېر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پوهنځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم ښځینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ